سلامونه د سهار ته بجې شوه زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په ولس ولایتونو او همدارا سالنګو کې بارانونه ووري د ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګه ننګرهار کابل لوګر بدخشان تخار بغلان پنجشیر کونړ نورستان لغمان کاپیسا پروان میدان وردک غزنی پکتیا پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 40 ملي متر پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلونو خلک ته مرګ ژوبله اړولې. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنیه قومندانې پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خینجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 تنه مړه او 13 نور ټپیان شوي وو. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې پیښه د خنجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مالو شو چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو. د یک شنبې په ورځ د بغلان د مرکز پلخمري او د ډنډي غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 315,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړ. ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. له دغو دوو هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري استلو ته زور ورکړی دی. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون ACF مشر فضل احمد فضلي د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلي د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوي فضل احمد فضلي په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته ګواښونکي پیغامونه لیږلي وو. فضلي چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهرا د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکي ویب پاڼو نیټ بلاکس او همداراز داون ډیټیکټر پرون وویل پاکستان کې له اکسپانې یا پخواني ټویټر وروسته پر فیسبوک او انسټاګرام هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي خو داسې ښکارېده چې دا بندیز به یوازې د محرم په 10مه او 11مه وي. خو د خواله رسنیو کارونکي وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د VPN له لارې خواله رسنۍ لیدلی شي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګیلمن وزیر ووشل شو. پر ګیلمن وزیر د جولای په 1 ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په 10مه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګیلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وشلو تورنوي. که دا پېښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پېښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپېژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همداراز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو .com کې هم له تاسو سره شریکو. رابشم تخبرونی میل منوته ل اسلام آباد د اسکایپ لاری مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده عبدل ته پسیډو کې د اسجیرړو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان ک لمړی لته سونه ووره د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي کپلاند راته وایس ټول نړیوال
فوز د ټول افغان او پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیله من وزیر پیسو سلام پیش کړم. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده مونږ په رڼا باندې راغلو. بله خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله کشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان ده. اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي او دا هغه چې دا کم ون بیلټ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی، د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی ټوینټی د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ مصره پلاره ده، پرمن مبارزه زموږ ده.
وبخښئ دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو په خپلو منځونو کې؟ مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قواوې افغانستان ته راغلي وې، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خوله نه دي، ټول ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
بس خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دوی پوره من ژوند کوه. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړلې شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی پور تضادات موجود دي او پښتون قام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغې کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسٹ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرڈ افغان وار. د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه ابتکا نه ده شوی چې کومه تاریخي تور د نورو کامونو شوی ده چې کوم آزاد کامونو. نو دې سره سره دا زه دا منم چې په کام کې دن تضادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټبلشمنټ دی دا هغې هم ډېر غټ کردار دی چې دې سیمې ته یې جنګ راوړو، زموږ په ځمکه باندې اډې ورکړې او زموږ خلک چې دي، زموږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل او موږ سکولونه یې په بمونو والوزول او تعلیم چې دی هغې باندې خرچه نشته. نو دې وجې نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتې د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس غوندې فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطعا نه وایم چې کله موږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم. قطعا نه ایکسټرنلایز کوم. او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کومه اشرافیه ده، دا هغې غټ لاس دی، هغې د دې بینیفیشریز دي او دې جنګ نه ټولو فائدې چې
مننه مننه دې ټکی ته به بیا هم راشم. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ما ته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګیلمن وزیر په برخه کې له مشال ریډیو تاسو څه خبره کړې دي؟ تاسو
د هغوی په اړه باندې موږ یو رپورټ جوړ کړی دی چې ګیلمن وزیر کله پی ټی ایم ته رالی، د هغوی مبارزه څه ده، هغوی ژوند څنګه دی، نو په هغې باندې موږ یو رپورټ لرو. نو زم دا کتونکو ته وړاندې کړو.
بالکل دا رپورټ به سره وګورو، بیرته به بحث سره وګرځو.
تکبیر دې جنوزې چې ملې یونرو پسې وکو، قسم نه دای چې ډېر خلکو ارمونو پسې وکو.
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د صدخیل اوسیدونکي ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو بریټ کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې ویل ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې، نو د ده په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هېواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترهګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بې بنیاده وو. له ګیلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه وروڼه او شپږ خویندې دي.
اغل شاجان کبیرتا استاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرې دوه مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خواته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامنی غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوز هم په دې کې لاس لري چې نامنی غواړي. نو د پاکستان پوز خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامنی وغواړي؟
داسې ده چې پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی چې په هغې معیشت باندې، په هغې په ریاست باندې، د هغې په سیاست باندې، د هغې په کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جنګ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی او دې وجې نه هغوی په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل ده چې افغانستان کې ډېره موده هغوی د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوئی حملہ کی گئی، مونگ افغانستان طرف تشدے یا اخبل اسٹریٹجک ڈیپ تخلو، نو دا غیم پا کے مفاد شتا پا دے جنگ کے دیو جینا اغیم پا دے کے ملوث تھی او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پا دے کے امریکہ دا ٹولو نزیات دائی تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پا دے جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ور کڑی دی او امریکے القاعدہ جوڑا کڑے دا او پاکستان فورس دئی کو پیٹرنیج کے طالبان ہم جوڑ کڑی دی او ننم چدا سمنا جگاڑا روانا دا باغی کے دا غنڈا قوتونا چدی اغا ملویس دی.
مانانا مومن سب دا دے دا لکت سرنگا چے آغل شاہ جہان دا خبر وکڑا دیر کسان شک کیوی دا شک تیوری پا دی سیما با نڈیرا واکمان شوی دا کم کسان سر چے تاسو خبری کړی دی؟ د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړی دی. یو ځل ویل آکسفورډ کې څوک کنه ما یو وخت نوم یې شو کنه، هغوی څه وایي چې د شک تیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیر عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازمستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو، نو په دغې باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوښ به دې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول، نو د هغې باوجود هلته کې نه امنی شتون لري، وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته د دغه سیمو خلکو لکه زه به ته نومونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی، دغسې ډېرې چې دغه سیمه کې څومره هم کمیټیانې دي، پاڅونونه مظاهرې کېږي، هغوی کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی. او د هغې وجه دا ده چې په تیرو 20 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي، څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو، خو د هغې باوجود امن نه راځي. نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورینې سازشي تیورینې هغه ولې دومره زر مخته لاړ شي او هغه مخته راځي، خو وختي تاسو یوه پوښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو دپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه دباوي، په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو ګورئ نو د پی ٹی ایم یو شمیر کسان هغه ونیول شول، ارمان لونی یا داسې نور هغه پکې ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کوم پوهانو زمونږ خبره کیږي هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغه ته نورم زور ورکوي، د هغه چې کوم پلویان دي د هغوی رویه نورم سختیږي دې سره.